لس بجی شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ماخام تر او بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. روانه خبرونه یو ساعت د ماسپښین تر دریو بجو دوام کوي چې په ترڅ کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپرو. د افغانستان لویه څارنوالي وایي په اداري فساد کې پر ښکېلو ځینو چارواکو تورونه ثابت شوي او د ځینو نورو په اړه څېړنې روانې دي. پر دې او نورو موضوعاتو په دې خپرونه کې راپورونه او مطالب لرو، خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبري سرویس ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاموکریده د سات د مهمو خبرونو لندستم. د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په برسلز کې د افغانستان پر حالاتو خبري کوي. د افغانستان جمهور رئیس وایي له ملا محمد عمر سره په هغه صورت کې خبري کول غواړي چې نړیواله ټولنه یې ملاتړ وکړي. د رپورټونو پر اساس په راولپنډۍ کې نن د پاکستان د پاوځ مرکز ته نږدې ډزې سوي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي باور نه کوي چې د القاعده تروریستي شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې پټ وي. مکریده خبرونو تفصیل ده. د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په برسلز کې خپلې نننۍ غونډې کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د القاعده د تروریستي شبکې په ضد ستراتیژي څیړي. دا غونډه د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا افغانستان ته د 10,000 اضافي عسکرو د لیږلو تر اعلان وروسته جوړیږي. په غونډه کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید میلیبند وویل چې ګډون کوونکي هیوادونه باید په دې اړه زیات غور وکړي چې د افغانستان له ثبات سره څومره مرسته کوي. دوی وایي زما په باور هر وزیر او هر هغه حکومتي استازی چې په دې غونډه کې نن برخه لري باید په دې غور وکړي او له ځانه پوښتنه وکړي چې آیا په افغانستان کې د موافقت لپاره د پوځي او ملکی پلوه کافي هڅې کوي او کنه. ناتو وایي چې دغه تړون نور هیوادونه هم 15,000 اضافي عسکر افغانستان ته لیږي. د ایټالیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د 500 څخه تر 1,000 پورې اضافي عسکرو د استولو پلان لري. تمه ده چې دغه نوي عسکر به تر د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا افغانستان ته د عسکرو د استولو پلان به تر راتلونکي وړي پورې بشپړ سي او په افغانستان کې به د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونو شمیر 1,300 ته ورسیږي. د افغانستان جمهور رئیس وایي غواړي له ملا محمد عمر سره په هغه صورت کې خبري وکړي چې نړیواله ټولنه د دغو خبرو ملاتړ وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی له اسوسییټډ پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دی خپله یقینا چې له ملا عمر سره خبري کوي، خو په دې هم پوهیږي چې دا کار به یوازې د دغه خوا د نړیواله ټولنې له ملاتړ پرته نه وي. د افغانستان جمهور رئیس دغه څرګندونې له اسوسییټډ پرس اژانس سره په تازه مرکه کې کړې دي. د وسلوالو طالبانو مشر لا توکل نور رئیس پټ شوند کوي او ګمان کوي چې په پاکستان کې اوسي. سپینی مانه اعلان کړی چې د افغانستان د نوې ستراتیژۍ په ارتباط د جمهور رئیس باراک اوباما د وروستۍ وینا ځینې ویډیویي برخې د موبایل ټلیفونونو له لارې د نشر لپاره پښتو دری او عربي او اردو ژبو ته ترجمه کړي. سپینی مانه په خپل انټرنیټي پاڼه کې ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې انټرنیټ ته لاسرسی نسبتا کم دی. په افغانستان کې 2% او په پاکستان کې 12% خلک انټرنیټ لري، خو په دغو دواړو هیوادونو کې د موبایل ټلیفون لرونکو خلکو شمیر ډیر زیات دی. د پاکستان د 1,000,000 نفوس څخه 25% کسان او د افغانستان د 28,000,000 نفوس څخه 10% کسان موبایل ټلیفونونه لري. سپینې ماڼۍ ویلي چې دغه وضعیت ته په کتنه دوی د جمهور رئیس اوباما د وینا کوچنۍ ویډیویي برخې ژباړلې چې د موبایل ټلیفونونو له لارې به نشر سي. سپینې ماڼۍ څو میاشتې مخکې د ایران په ارتباط د جمهور رئیس باراک اوباما د خبرو یوه ویډیو په فارسي ترجمه کړې او پر خپل ویب سایټ نشر کړې وه. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د دولت د څو وزیرانو یو شمېر لوړ رتبه مامورینو په حق له څېړنې پیل کړې. د لوی څارنوالي مرستیال فضل احمد فقریار ازادي راډیو ته وویل چې په دوی کې داسې وزیران هم شته چې په خپلو اجراءاتو کې د دولت بودیجې ته زیان رسولی او یا یې له دولتي واک څخه د ځان په ګټه کار اخیستی. ښاغلي فقریار ویلي پر ځینو د چارواکو تورونه ثابت شوي او د ځینو په اړه څېړنې روانې دي. له بلې خوا د انټرپول یا نړیوالو پولیسو اداره وایي هڅه کوي دا داسې تورن له هیواد بهر ومومي او د قانوني چارواکو د قانوني اجراءاتو لپاره مسؤلینو ته وسپاري. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې نور جزئیات وړاندې شي. له پاکستان یو تازه را رسیدلی خبر وایي چې نن په راولپنډی کې د پاکستان د پوځ مرکز ته نږدې د ډزو غږ اورېدل سوی دی. د پاکستان کورنیو تلویزیوني چینلونو هم خبر ورکړی چې یو د یوه انفجار د ترسره کېدو رپورټونه هم دوی ته رسیدلی دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي خپاره سوي. د ازادي راډیو د خپرونو په جریان کې به وروسته پر دې مسله تاسو ته نور معلومات وړاندې سي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وايي باور نه کوي چې د القاعده د تروریستي شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې پټوي. یوسف رضا ګیلانی د خبري پرون په بریتانیا کې د اسامه بن لادن د نیولو لپاره د پاکستان د هڅو په اړه په خپل څرګندونو کې وکړه. د پاکستان صدر اعظم په ښکارا افغانستان ته د 10000 عسکرو د استول لپاره د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د پریکړې ملاتړ رد کړ او ویل چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د امریکایي عسکرو د تګ او له پاکستان سره د امریکا د مرستو د پروګرامونو په اړه معلومات غواړي. بریتانیا ته د یوسف رضا ګیلانی تر سفر مخکې د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې له تروریزم سره په مبارزه کې خپل همکاري زیاته کړي. رپورټونه وایي چې د بنگلاديش په شمال ختیځ کې یو کښتۍ ډوبسوي او لشت لږه 15 تنه مړه دي. پولیس وایي چې په مړو سویو کې زیاتره کوچنیان دي. په کښتۍ کې لشت لږه 100 تنه سپاره وو. دا دوهم وار دی چې په روانه اونۍ کې ورته پیښه کیږي. د جمعې په ورځ هم د بنگلاديش په جنوبي سواحلو کې یو کښتۍ چې لشت لږه 1.5 کسان پکښې سپاره وو ډوبسوه چې تر اووه اتیا تنه زیات پکښې مړه او لسهاوو نور لا هم په اوبو کې ورک دي. او تمه ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په برسلز کې د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې د ناتو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبري وکړي. د روسیې او ګرجستان د تیر کال له جګړې وروسته کله چې مسکو بلتون غوښتونکي سیمې ابخازیا او جنوبي اوستیا په رسمیت وپیژندې او ناتو ورسره خپل روابط قطع کړل، د نننۍ غونډه د روسیې او ناتو د شورا لومړنۍ غونډه ګڼل کیږي. د ډیپلوماټانو په حواله ویل شوی چې تمه ده ناتو او روسیې د نن په غونډه کې درې سندونه لاسلیک کړي. اول سند د 28مې پیړۍ د غواښونو او امنیتي مسایلو د ګډې څارنې په اړه دی. دوهم سند په راتلونکي کال کې د ناتو او روسیې د همکاریو د پلان او دریم هم د ناتو او روسیې د شورا د راتلونکو اهدافو په اړه دی. دا خبرونه
ازادي راډیو ته وګورئ چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خبرونه کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په اداري فساد کې پر ښکېلو ځینو چارواکو تورونه ثابت شوي او د ځینو نورو په اړه څېړنې روانې دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په برکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. افغان چارواکي وایي چې په هلمند کې به د کوکنارو اړولو بهیر پیل کړي. د هلمند والی دا یو نوی پړاو بولي.
اوس د قانون د پلي کولو مرحله را رسیدلې ده، اوس د عملي کار مرحله را رسیدلې ده چې عملا موږ وګورو چې چا له قانون سره راونه کړی ده.
د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې خلک له وزګارۍ شکایت کوي او نور مطالب. د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د اونۍ په انتخاب کې د دې اونۍ خبر جوړونکی درو پیژنو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د دولت د څو وزیرانو او یو شمېر لوړ رتبه مامورینو په حق له څېړنې پیل کړې دي. د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار ازادۍ راډیو ته وویل چې په دوی کې داسې وزیران هم شته چې په خپلو اجراتو کې د دولت بودیجې ته زیان رسولی او یا یې له دولتي واک څخه د ځان په ګټه کار اخیستی. فقیریار وایي پر ځینو د چارواکو تورونه ثابت شوي او د ځینو په اړه څېړنې روانې دي. له بلې خوا د انټرپول یا نړیوالو پولیسو ادارې هم ویلي دي هڅه کوي داسې تورن له هېواده بهر ومومي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په دې اړه تفصیل له کابله د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي هغوی چې تر شک لاندې یا تورن او یا پرې جرم ثابت شوی دی، څو تنه وزیران او یو شمېر لوړ رتبه مامورین پکې شامل دي. د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار د ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغو تورانو په حق لیل سمودې راهیسې سیړنې پیل کړي او تر اوسه د تورانو په حق لیل یو لړ اسناد هم راټول کړي دي. خاغلی فقیریار وویل
ما در مورد وزرای کابینه د حدود 15 نفر از اینا تحت اجرات قانونی ماسکینا
دی وای د کابینه 15 لستنه غړي زمونږ تر سیړنو لاندې دي. دا مو په دریو کټګوري ویشلې دي. یوې هغه وزیران دي چې په خای جرم کړی دی او د انټرپول اداره مو په خبره کړی ده. د دوو وزیرانو په حق اسناد بشپړ شوی دي او د محکمې حکم ته منتظر یو. د لوی سارنوالی مرستیال وویل دوی د هغو وزیرانو په حق له چې سیړنو یې جرم ثابت کړی دی د ځانګړې محکمې حکم ته منتظر دي. دا هم وویل هغه وزیران او یا دولتي لوړ رتبه مامورین چې جرم پرې ثابت شوی او نن سبا له هیواد څخه بهر وتلي دي د انټرپول ادارې ته یې رسمي خبر ورکړی دی چې په بهرنیو هیوادونو کې دې ومومي او د قانون منګولو ته دې وسپاري تر څو ورسره په هیواد کې دننه حساب کتاب ترسره شي. په دې هکله د افغانستان د انټرپول د ادارې رئیس جنرال سردار آقا وویل چې دوی ته د هغو تورنو او مجرمینو په هکله چې له هیواد څخه وتلي مکتوبونه ورسېدلي دي او دوی به په هکله د قانون د حکم سره سم اجرات وکړي. جنرال سردار آقا وویل
نه تنها از طریق لوی سرنگوالی بلکه از طریق سایر ارگانهای امنیتی نیست در مورد جلب یک تعداد مضمونین فراری
دیوای نه یوازې دا چې لوی سرنگوالی بلکه ټول امنیتی و کشفی ارگانونو په رسمی توګه خبر را کړی دی چې یو شمیر فراری مجرمین چې اوس مهال په بهر کې اوسیږي باید ومندل شي. په دوی کې څو تنه وزیران، ډیپلوماتان او لوړ رتبه مامورین هم ذکر شوي دي چې په هکله به اجرات وشي. لوی سرنوالی په داسې حال کې د یو شمیر وزیرانو او نورو لوړ رتبه مامورینو په هکله اسناد راټولوي چې د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه وایي چې د افغانستان نوی حکومت باید ټولې دولتي ادارې له فساد څخه پاکې کړي. د افغانستان خلک دا هم وایي په تیر وختونو کې هم په یو شمیر خلکو داسې جرمونه ثابت شوي وو خو په هکله یې جدي اقدامات نه وو شوي. دوی وایي دا ځل پکار ده چې له هیڅ مجرم سره که هر څوک او په هر مقام کې وسي مراعات ونه شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا افغانستان ته د 10,000 نورو سرتیرو د استولو له اعلان وروسته یو شمیر نورو هیوادونو هم افغانستان ته د خپلو سرتیرو د لیږلو لپاره تیاری وښودله. ایتالیا د شاوخوا 0,000 سرتیرو د لیږلو اعلان وکړ. ارمنستان هم د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د قواو استولو لپاره چمتووالی ښودلی او ګرجستان ویلي چې 900 ځواکونه به افغانستان ته ولیږي. برتانی لاله مخکې نه ویلي و چې 1500 سرتیري به افغانستان ته واستوي. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
ارمنستان وایي چې افغانستان ته به راتلونکی کال یوه وړه قطعه واستوي او په دې ډول به د لومړي ځل لپاره د هیواد ته ځواکونه واستوي چې د نړیوال ائتلاف په څنګ کې فعالیت وکړي. د ارمنستان د سوله ساتي لوا مشر ډګروال آرتور سیمونیان د پنجشنبې په ورځ ویل چې ارمني سرتیري به په فبروري کې افغانستان ته ورسیږي او له ګرجستاني ځواکونو سره به یو ځای خدمت وکړي. د پنجشنبې په ورځ د ګرجستان دفاع وزیر هم ژمنه وکړه چې راتلونکی پسرلی به افغانستان ته 900 نور سرتیري ولیشي چې د ناټو تر مشرۍ لاندې په نړیوالو ځواکونو کې خدمت وکړي. دا هیواد په افغانستان کې حاضر دمه 160 سرتیري لري. د ګرجستان دفاع وزیر ګیرګوب واشاد زیدا ژمنه وروسته لدې وکړه چې د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره ولیدل. وروسته لدې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې افغانستان ته به 10,000 نور سرتیري استوي، د ناټو غړي او همداراز لدې تړون سره نږدې هیوادونه افغانستان ته د ځواکونو لیږلو ته چمتووالی ښیي. بریتانیا ویلی چې 1500 سرتیری به واستوي. ایتالیا 1,000 اسکر لیږي او لشته لږه شپږو نورو هیوادونو هم د اسکرو د لیږلو ژمنې کړي دي. د ایتالیا دفاع وزیر د پنجشنبې په ورځ ویل چې دغه هیواد حکومت د کابینې په غونډه کې یوه طرحه تصویب کړه چې پر اساس به دا هیواد افغانستان ته په راتلونکي کال کې شاوخوا 1,000 سرتیری واستوي. ایتالیا حاضر دمه په افغانستان کې 2,800 اسکر لري او د نورو ایتالیایي سرتیرو زیات شمیر به د 2010 کال په دوهمه نیمایي کې افغانستان ته ولېږل شي. افغانستان ته د 0,000 نورو ایتالیایي سرتیرو له رسیدو سره به د هرات ټولې امنیتي چارې ایتالیایي سرتیرو ته وسپارل شي او په دې ولایت کې ډېره بریتانیایي او امریکایي ځواکونه به فرصت ترلاسه کړي چې نورو سیمو ته ولېږي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی وویل ایتالیا به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د زیاتولو په بدل کې په لبنان او بالکان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کاندي. فراتینی افغانستان ته د ډیر زره نورو امریکایي عسکرو د لیږلو په باب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې ملاتړ وکړ او په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې لکه څرنګه چې ښاغلی اوباما ویلي، لویدیځ ځواکونه به د 2010 کال په جولای کې له افغانستانه وتل پیل کړی شي. په همدې حال کې د جرمني ولسي جرګې پرون په افغانستان کې د جرمني سرتیرو ماموریت تمدید کړ. د بریتانیا صدر اعظم چې مخکې افغانستان ته د 1500 سرتیرو د لیږلو ژمنه کړې، پر خپلو متحدینو ژغ کړی چې د اوباما د ستراتیژۍ تر شا سره یو شي.
په همدې حال کې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه ده. دا غونډه پرون پیل شوه او نن هم دوام کوي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو پرونی غونډه په ناټو کې د ځینو اروپایي هیوادونو د غړیتوب پر موضوعاتو وه، خو نننۍ غونډه د افغانستان پر موضوعاتو د بحث لپاره ځانګړې شوې ده. د ازادۍ راډیو خبریاله فریده سیفی په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې د دې غونډې له جریانه راپور راکوي. فریده سیفی سلام، وروستی حالت څه دی او غونډې بحثونه پر کومو موضوعاتو دي؟
سلام علیکم. د نننۍ غونډه اصلا د ایساف په چوکاټ کې د ناټو د شورا غونډه ده چې مختص د افغانستان مسایلو ته ځانګړې شوې ده. همدغه اوس فقط په درې څلورو دقیقو وروسته د ناټو عمومي منشي اندرس فوک رسموسن خبري کنفرانس سره ځي او هغه وروستۍ خبرې چې دوی کړي د افغانستان په باره کې هغه به واضح شي. نن سهار د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنګین دادفرسپنتا د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی په افغانستان کې کای آیډي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ستر قومندان استنلی مکریستل هم د غونډې تر راغلل او په غونډه کې ګډون کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند هم راغلل. ډیوډ میلیبند تر غونډې د مخه دا خبره وکړه چې دا اونۍ د ناټو د کمپاین لپاره یوه ډیره مهمه اونۍ ده او باید وویني ناټو چې په افغانستان کې هم په ملکي او هم په پوځي برخه کې څه کولی شي. د ناټو عمومي منشي په غونډه کې نن وویل، البته د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته خطاب وکړ چې که چېرته د ناټو غړي هیوادونه د ولسمشر باراک اوباما غوښتنې ته د افغانستان په اړه ځواب ووایي، هغوی به په افغانستان کې د ثبات په راوستلو بریالي شي. البته دغه اوس زه ګورم چې خبریالان روان دي او دغه غونډه شروع کیږي په څو دقیقو کې او وروستۍ خبرې به وشي. البته پرون په دې باندې خبرې کېدی چې په نننۍ غونډې کې به هیوادونه چې البته د کانفرنس نه بهر خبرې کولې چې هر یو ژمنې خپلې ویلې چې موږ به څومره ځواکونه ولیږو په کومه برخه کې، دغه به لږه واضحه شي په نننیو خبرو کې چې دوی کړي دي او د همدغه خبري کانفرنس وروسته به زر څومره زر چې ممکن وي وروستي معلومات تاسو درکړم.
فریده سیفی لطفا معلومات راکړئ، مخکې پر راپور کوم مو واوریدل چې ایتالیا نږدې د زرو سرتیرو د استولو اعلان کړی او ارمنستان هم ویلي دي چې عسکر به ولیږي او ګرجستان تقریبا 900 عسکرو د استولو پریکړه کړې ده. د نورو هیوادونو لخوا هغه هیوادونه چې په افغانستان کې عمده پوځي حضور لري لکه مثلا فرانسا یا مثلا هالند یا کاناډا، د دوی لخوا نه یا استرالیا، د دوی لخوا نه داسې کوم شاوخوا څه نه ویل کیږي چې دوی کېدای شي نور عسکر وسوي افغانستان ته؟
په مجموع کې یو ډول خوشبینی لیدل کیږي. یعنی د ناټو عمومي منشي پرون که څه هم چې دا مسایل ډیر پرون د ګرجستان او ناټو د شورا په اړه خبرې وې هم د سند اوکراین مسایلو، لکن په شروع کې چې کله دا غونډه شروع کیده د ناټو عمومي منشي د ګرجستان نه مننه وکړه ځکه چې ګرجستان تقریبا 900 عسکر غواړي افغانستان ته ولیږي. همداسې نورو هیوادونو هم ژمنې کړې دي. د کانفرنس په حاشیه کې چې هر چا سره خبرې کوم هر یو ډیره خوشبینی خي او د معلومات چې موږ راغونډو، مګر دا چې په مشخصه توګه چې دوی څه کوي او څومره ځواکونه دا نن خبره ده چې فقط دوی به خبرې وکړلې او څو شی ویروس ته به دغه لږ زره نور هم واضح شي چې هیوادونه په کوم حد کې او په کوم برخو کې غواړي مرستې وکړي. مثلا ډیر هیوادونه اوس دې ته لیواله دي چې په افغانستان کې د ټریننګ په برخه کې یا د عسکرو د روزنې په برخه کې کار وکړي. دې خبرې ته ډیر زیاته علاقه مندي ښیي. نو زه اوس په مشخصه توګه تاسو ته نشم ویلی ځکه رسمن داسې کوم څه په خبري کانفرنس کې او یا هم نورو کې نه ویل کېږي، ولې په کانفرنس کې چې کله خبرې کېږي مقاماتو سره بیلابیلو مسؤلینو سره هر اخوانه یو ډول ډیر مثبت نظر او دا چې هیوادونه غواړي چې افغانستان سره ډیر مرسته وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم فریده هوټ سیفی په بروکسل کې. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبري علاوه چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې له جریانه له بروکسل څخه راپور راکو. په دې غونډه کې په پام کې ده چې د افغانستان لپاره وروسته له دې چې امریکا ژمنه وکړه چې افغانستان ته به 1000 عسکر ولیږي، نور هیوادونه د اروپایي متحدان د امریکا هم کېدای شي چې په دې برخه کې ژمنې وکړي او ځینې ژمنې لا دمخه شوې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون دا ومنله چې د افغانستان جنگ د عراق او ویتنام د جنګونو د پاتې میراث له امله په لویدیځ کې کم ولسي ملاتړ لري، خو دا اټکل یې هم وکړ چې د ناټو هیوادونه به ډېر ژر افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو ژمنې وکړي چې هلته به د امریکا له هغو 1900 عسکرو سره یوځای شي چې واشنگټن یې د استولو اعلان کړی. سلطان محمد سرور په دې اړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور په استناد نور تفصیل اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک پرون په بروکسلز کې خبريالانو ته وویل چې موږ په دې خوشاله یو چې اروپایي متحدین د جمهور رئیس اوباما پیاوړی ملاتړ کوي. هولبروک دغه خبرې په بروکسلز کې د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې چې نن یې دوهمه ورځ ده او د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلینتون هم پکې برخه اخلي وکړې. د جمهور رئیس اوباما له نوي پلان سره سم امریکا 1000 نوي عسكر افغانستان ته استوي، خو دا هم وایي چې ځینې دغه عسكر به 13 میاشتې وروسته له افغانستانه بیرته ووځي. د ناتو ویان جیمز اپاتورای پرون وویل چې ناتو هیوادونو افغانستان ته د څه د پاسه 500 نور عسکرو د لګولو ژمنې کړې دي. د ناتو ویان جیمز اپاتورای پرون وویل چې ناتو هیوادونو افغانستان ته د څه د پاسه 500 نور عسکرو د لګولو ژمنې کړې دي. د زیاته کړه چې د ناتو شاوخوا 40 هیوادونه به د راتلونکي دوشنبه ورځې په غونډه کې او په لندن کې د افغانستان په اړه د راتلونکي میاشتې له کانفرنس وروسته دغه هیواد د نور عسکرو د لګولو ټینګې ژمنې وکړي. د ناتو د ویان له خبرو وروسته ایتالیا چې په افغانستان کې اوس مهال 2800 عسكر لري دغه هیواد ته د 1000 نورو عسكرو د لګولو اعلان وکړ. افغانستان ته د دغه ایتالوي عسكرو پر رسیدو سره به ایتالوي ځواکونه د هرات او شاوخوا سیمې مسؤلیت په بشپړ توګه په غاړه واخلي او په دې سیمه کې د امریکایي او برتانوي ځواکونو د مسؤلیتونو بار به یو څه سپکړي. ارمنستان هم لومړی ځل اعلان وکړ چې دوی افغانستان ته د خپلو عسکرو یو وړه 40 کسیزه ډله استوي، خو اوس هم ګڼ اروپایي هیوادونه افغانستان ته د ډیرو عسکرو په لیږلو کې زړه نازړه دي. ځینې هیوادونه مخکې له دې چې افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو فیصله وکړي د لندن کانفرنس ته منتظر دي چې راتلونکي میاشت دایریږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د افغانستان د روغتیا د وزیر مرکه درته خبرو چې د وسلوالو طالبانو له لاسه د درملو د یو کاروان د ازادېدو په اړه ازادۍ رادیو ته معلومات ورکړي، خو له هغه مخکې د نننۍ خونړی حمله په اړه چې په اسلام آباد کې شوې ده د ازادۍ رادیو د خبريال راپور درته اورو. نجیب عامر همداسې به د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. عامر صاحب سلام، د پیښه چیرته شوې ده او وروستي تلفات څه وایي چې څومره دي؟
بله تکل صاحب تاسو ته سلام. د پیښه د اسلام آباد سره په خوا کې چې د دوړو خارونو ته غبرګ خارونه ویل کېږي، په راولپنډۍ ښار کې په یوه حساسه سیمه کې شوې ده. قاسم مارکیټ ورته وایي او د دې سره په خوا کې ویل کېږي چې د پاکستان د فوج مرکزي قومندانۍ هم په لنډ واټن کې پراته ده. دغلته یو جومات دی، په دغه جومات کې د راپورونو پر اساس 15 کسانو وسلوال چې په دې کې 2 کسان ننوتي او د لاسي بمونو یا د ګرنیټونو ګوزارونه کړي. په دغه وخت کې د جمعې مونځ روانو خطبه روانه ولا مونځ نه و شوی. دوی چې د لاسي بمونو ګزارونه کړي او بېرته د تېښتې په حال کې وو چې په دغه ځای کې امنیتي ځواکونو په دوی باندې ډزې کړې دي. نو د چاودنې او د ډزو په ترڅ کې تر دې ګړی چې موږ سره کوم رپورټونه دي ویل کېږي چې 10 کسان وژل شوي دي او د یولس 22 په نوم د دوی یو د ژغورنې اداره د امبولانسونو دی وایي چې تقریبا 40 کسه زخمیان نږدې سیمې ته روغتون ته رسول شوي دي. او د پاکستان تلویزیونونه ښکاره کوي چې هلیکوپټرونه هم په سیمه کې په هوا کې لیدل کېږي او په سیمه کې چې د ځینو خلکو سره زموږ خبرې وشوې هغوی وایي چې د پاکستان پولیسو دغه سیمه محاصره کړې ده او چا ته د نږدې ورتلو اجازه نه ورکوي او دا په ډېره حساسه سیمه کې شوې ده. دا هماغه سیمه ده چې د پاکستان مرکزي قومندانۍ پکې موقعیت لري او دا جماعت هم چې دی په دې کې د پاکستان د فوج افسران او سرتیري د جمعې لمونځ ادا کوي.
ډېر زیاته مننه کوم له تاسو نه. په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د نننۍ حملې او چودنې په اړه معلومات راکول چې د راولپنډۍ ښار او اسلام آباد ترمنځ شوې ده. اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. د هلمند امنی قومندان وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو ټولې کروندې اړوي. د امنی قومندان دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د کوکنارو د اړولو په هدف په لشکرګاه کې جوړه شوې وه. د وویل د کوکنارو د کروندو خاوندان به ونیسي او قانون ته به یې وسپاري. په هلمند کې د کوکنارو د کر د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې سږ کال نږدې 40,000 بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له هلمنده د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
په هلمند کې د کوکنارو د اړولو پروسه به ډېر ژر د هلمند امنیه قومندانۍ د پولیسو او د نشي توکو سره د مبارزې د ادارو په ګډه همکارۍ پیل سي. د هلمند دولتي مسؤلین د کوکنارو د اړولو بهیر ته د قانون د عملي کولو برخه وایي. په راتلونکو څو ورځو کې به هغه تخمونه او کیمیاوي سرې هم چې د بدیلي معاشت په نوم هلمند کې نږدې 40,000 بزګرو ته ورکول کیږي وویشل سي، چې د دې ویش تر پوره کېدو وړاندې د پولیس د کوکنارو د کروندو خاوندان نیسي او زندان ته اچوي. د هلمند والي محمود ګلاب منګل په غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه وویل د عامه پوهاوي او د بدیلي معاشت پروسې پای ته ورسېدې. نو د پورزون یاسلخیزو سیمو د پروګرام وروستۍ برخه چې د قانون د عملي کېدو او د کوکنارو د اړولو برخه ده په رسمي ډول پیل کیږي.
اوس د قانون د تنفیذ مرحله را رسېدلې ده یا د قانون د پلي کولو مرحله را رسېدلې ده؟ اوس د عملي کار مرحله را رسېدلې ده چې عملا موږ وګورو چې چا له قانون سرغړونه کړې ده، چا قانون تر پښو لاندې کړی دی. نن هغه رسېدلې ده او د دې تطبیق بیا په تاسو پورې مربوط دی. زموږ د پروګرام درېمه مرحله مستقیما په امنیتي ځواکونو او په خاص ډول په پولیسو پورې مربوط دی.
د هلمند امنیه قومندانۍ په تالار کې راټول سو سلګونو پولیسو ته د هلمند امنیه قومندان سمنوال اسد الله شیرزاد هم خبرې وکړې. قومندان د پولیسو سره په ګډه هوډ وکړ، وویل د تیر کال په څیر سږ کال هم د کوکنارو سره د مبارزې او ماتولو په لړ کې هر راز قربانۍ ته حاضر یو. قومندان وویل د کورنیو چارو د وزارت نه د 200 اضافي پولیس سرتیرو غوښتنه هم کړې ده چې د ده په خبره په نږدې ورځو کې به راورسیږي.
زه به په اول قدم کې ستاسو ټولو په نمایندګۍ قدرمن والي صاحب ته اطمینان ورکړم چې موږ تاسو د هدایاتو تاسو د لارښوونو مطابق لکه څنګه چې مو تیر کال په ښه شفاف ډول سره د مخدره موادو پر ضد مبارزه وکړله او همدارنګه د کال په جریان کې د قاچاقبرانو د تاریاکو د خرڅونکو رانیونکو پر ضد مبارزه وکړله او همدارنګه مو د کښت د نابودۍ په هکله مبارزه وکړله، قربانۍ مو ورکړلې. سږ کال به تر پروش کال په ډیر جدیت په ډیر شفاف ډول سره خپل مبارزې ته ادامه ورکوو.
په هلمند کې د نشي توکو په وړاندې مبارزه په داسې حال کې چټکه شوې ده چې یوازې تیر کال د بدیل معاشت د پروسې لاري په سولو کې 3.6 و په کرکلي او نږدې 2 په سولو کې د تولید مخه ونیول شو. د یادونه وړ ده چې تیر کال د کوکنارو د کروندو د ماتولو پر مهال د هلمند امنیه قومندانۍ نږدې 12 پولیس ووژل شو او 15 نور یې ټپیان شو. د هلمند امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي سږ کال به د پولیسو د مرګ ژوبلې سطح کمه وي، ځکه د دوی په خبره اوس مهال د پولیسو جنګي مهارتونه او زده کړې سطح نسبت تیر کال ته لوړه شوې ده.
نژدې درې ورځې مخکې د عامې روغتیا د وزارت یو اندازه درمل چې د موټرو د یو کاروان په ذریعه لرې پرتو سیمو ته لیږدول کېدل په لاره کې مخالفو وسلوالو ګرځولي وو. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی اوس وایي دا کاروان له مخالفینو څخه آزاد کړی شو. په دې هکله ورڅخه د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین معلومات غوښتي دي چې دې مرکې اورېدو ته مو پام را اړوم.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی داسې خبر شو چې یو اندازه درمل چې د پکتیکا ولایت ته لیږدول کېده د میدان وردګو په ولایت کې د مخالفینو لخوا ګرځول شوی وو. مهرباني وکړئ د پیښې په هکله معلومات راکړئ.
دا شپږ سوه کارتنه چې تقریبا 40 تنه د واکېده او درې میاشتنی اکمالات د ولایت د پکتیکا وو. دا الحمدلله هغه خبر او چې تاسو نشر کړو خواهش شو د مخالفینو نه او همدارنګه د مشرانو د قوم نه مشرانو د قوم تقریبا 40 تنو د پکتیکا نه په دې برخه کې ډېر خرول اولو بو. دا کاروان اوس انشاءالله شرن مرکز د پکتیکا ته رسیږي. زه هم تاسو نه او هم ده قومی مشران مننه که و هم دارنگه مخالفین و هم اخپل مسئولیت ده خلکو په مقابل که رفع کرده. امید ده چه پاینده که دست کاروانون متوقف نشی.
محترم فاطمی، په لیر پرتو سیمو که خلق وای چه هلته ده مرکزونو په نسبت روختهی خدمات خلکو ده لگ رسی، او تاسته معلومه ده چه جمعه پیل شوه او هوا هم ورس پا ورس سلیگی او احتمال شده چه زین لار با وطرل شی. ده جمعه پا موسم که ده پرتو سیمو ده ده درمال و ده رسولو کم پروگرام لرهی؟
منگه همیشه اغا ولسوالهی هغه مناطق چه دیر واورا لری او په اصطلاح برفگیر دی او رخ زیاد لری او جغرافیوی مشکل شرایط لری، اگر دشپگو میاشد پارا معمولا پشیمی که اکماله او مخی اکمالات در قصر ترسیگه او اگر مناطق چه لک مشکلات لری حداقل دره میاشد پارا در بنسیتیز و درمال و اکمالات رو تکیگی. دیر کال ورم کال چه ورم کال دیر سخت کالو منگا امداغ اکمالات کردی. متاسفانه مشکل دایی چه افغانستان چون خپل خاص جغرافیوی شرایط لری، نو کلا چه واور زیاد ووشی یا باران اتا اغا کلینیک چه پیو کلیمیتری دی او کلی که پروتی موقتا دی او رز دو رز دو پارا دقا لارا چه کلینیک دا یا سرک اغا قطع چیگی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر سید محمد امین فاطمی وله ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا وخت د ماسپښین 2:01 دی. د نورو مطالبو له وړاندې کولو مخکې فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه در اوروي.
د بریتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوید میلیباند نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل هغه ټول هیوادونه چې د افغانستان په ارتباط نن په دې غونډه کې ګډون لري باید له ځانه دا پوښتنه وکړي چې د افغانستان د موافقت لپاره څومره پوځي او ملکي مرستې کوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي غواړي ملا محمد عمر سره خبرې وکړي خو د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په صورت کې. سپین ماڼۍ اعلان کوي چې د افغانستان د نوې ستراتیژۍ په ارتباط د جمهور رئیس براک اوباما د وروستۍ وینا ځینې ویډیویي برخې د موبایل ټلیفونونو له لارې د نشر په خاطر په پښتو، دری، عربي او اردو ژباړلې دي. رپورټونه نن په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ مرکز ته نږدې د ډزو او په سیمه کې د چاودنې خبر ورکوي. په دې اړه به وروسته جزئیات وړاندې شي. د پاکستان سره اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي باور نه کوي چې د القاعده د تروریستي شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې پټوي. د ویلي د افغانستان ته د 150 اضافي عسکرو د تک پړه د جمهور رئیس اوباما د پریکړې د ملاتړ مسأله رد کړې او ویلي چې پاکستان غواړي د افغانستان لپاره د امریکا پاکستان غواړي افغانستان ته د امریکایي عسکرو د تک او له پاکستان سره د امریکا د مرستو د پروګرامونو په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. د همدې خپرونې په وروستۍ برخه کې به د اونۍ په انتخاب کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکي درو پیژنو، خو له هغه مخکې نور مطالب. د بلخ ولایت د ګمرک مشر وایي چې سږکال د ګمرک عواید زیات شوي دي. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو خبریال د بلخ ولایت د ګمرک له رئیس مزمل سادات سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې د دې میاشتې او بخې د تېرې لړم میاشتې د ګمرک عواید څومره و. ښاغلی سادات وایي
زمونږ د اقرب د میاشتې عواید البته سکلن عواید 450 میلیونه عواید لرو چې د تیر کال د عواید په مقایسه تقریبا 325 میلیونه مونږ تزیید په اقرب میاشت کې درلوده. البته دغه تزیید زمونږ 112% تزیید د تیر کال د عواید په مقایسه مونږ ته راښیي. گرچه زمونږ د شپږ میاشتو د اول د کال د شپږ میاشتو پلان ټیټ و، خو په اساس د لزوم دي د مقاماتو موږ ته دغه تزیید تقریبا یو اندازه د میاشتې په حساب باندې په دې دویم شپږو میاشتو کې البته تقریبا د میاشتې 30 میلیونه افغانۍ تزیید راغلی دی چې د پلان په مقایسه موږ تقریبا 128 میلیونه تزیید لرو چې پلان د دغه د شپږو میاشتو د ماوار په حساب باندې 506 میلیونه زموږ پلان دی. زموږ تحقیق یافته پیسې چې موږ عواید راټول کړي دي 650 میلیونه دی چې د پلان په مقایسه موږ تقریبا 128 میلیونه تزیید درلوده چې خوشبختانه مون خ دستاور دلود د اخره پمیاشت کی په مجموع صورت کې د سکل اوای زمونږ د اتو میاشتو په مجموع کې تقریبا 15 میلیارد او 50 میلیون افغانۍ دی چې د 13 کال نور کلونو په مقایسه هیڅ فرق نه لري.
مهرباني وکړئ اصلا تاسو د وای د سټشنې شي دی او ساسوس باندې وای د
موږ سره کوشش کړی چې دغه ریسک نقاط پیدا کړي یا حالت چې موږ زیات د وای لرو موږ هغه نقطې تثبیت کړي دي په مغه باندې موږ کار کوو. اکثرا کوشش کړی چې په وخت او زمان باندې تشریح ماینه دغه تایمرل د ګمرکی باندې ډیر نظارت وکړو او کاري ټیم لرو د کاري ټیم په حساب باندې چې دوی موږ سره همکاري کوي د دوی په څنګ کې خپل مقام د وزارت مالی زمونږ د قانوني پیشنهادات او د قانوني اصولونه حمایت کړي د قانوني کارونو زمونږ ملاتړ کړي دي ځکه موږ وکول شو دغه پلان تطبیق او په زمند کې تزید دوايد ولرو.
ساده سو که مهرباني وکړئ ته وای نور هم امیدوار شي او وای نور هم اوشت شي
ان شاء الله خدای مهربان ده ته په تلاش نور هم کو وکول شو چې نور هم نوې چینه پیدا کو او دغه نه اوید نورم راټول کړو.
د بلخ ولایت د ګمرک رئیس مزمل سادات ول ازادي راډیو سره په خبرو کې په اقتصادي مسایلو کې پاتې کیږو. د هلمند د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي له سختې وزګارۍ نه ځورېږي. دوی وایي د نادارۍ له امله یې تېر اختر قرباني هم نه ده کړې. د سنگین ولایت اوسیدونکي په سنگین ولسوالۍ کې د بیکاره کسانو شمیر زرګونه بولي او وایي چې دولت په دې اړه جدي اقدام تر اوسه پورې نه دی کړی. د هلمند ولی وایي په دې ورځو کې پر یو پلان کار کوي چې له مخې به یې د سنگین ولسوالۍ د خلکو او په تېره د ځوانانو ستونزې حل کړي. په دې اړه نور تفصیل له هلمنده د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره ورځې تېروي. د سنگین ډېری اوسیدونکي پر دولت تور لګوي چې په تیرو څو کلونو کې د دوی لپاره د کار زمینه نه ده برابره کړې، د بیا رغونې پروژې نشته او د خلکو اقتصاد د ورځې نه بلې ته پر مځکه ولویږي. د دې ولسوالۍ زیاتره اوسیدونکي په تجارت بوخت دي خو د تیرو نارامیو له امله یې غښتلي او بډای ترې وتلي هر ډول ستونزې نادره او مسکینې کورنۍ ځوروي. سنگین د هلمند ولایت په شمال کې خورا پراخه پرته ولسوالۍ ده. د مساکلا او کجکي ولسوالۍ سره د ګډې پولې له امله ستراتیژیک اهمیت لري. شي زراعتي ځکه د هلمند له روده رڼې اوبه کولی سي د دې ولسوالۍ د خلکو روزګار بدل کړي، خو اوسیدونکي یې په دې برخه کې هم ځینې ستونزې لري وایي چا ورته مخه نه ده وراړولې. د هلمند والي محمد ګلاب منګل وایي له ډېرو مودې وروسته پر دې کار کوم چې د سنگین ولسوالۍ د خلکو د ستونزو د هواري په موخه یو غښتلی کاري ټیم هغې ولسوالۍ ته د کار د زمینې د برابرولو په موخه واسته وایي.
سنگین ته زه جو ځان ته پلان لرم د وختونو کې یو خاص آیت استو د رکبه نورې ادارې مختلف مسؤولین به وي او د انصاف او د کیک چې د سنگین ستونزې موږ تشخیص کړو، تحلیل یې کړو، ارزیابي یې کړو، وګورو چې نور ځایونه کې موږ تېر یو نیم کال کې ډېر انکشاف کړی دی. مګر په سنگین کې ولې موږ ډېر شرف نه لرو، ولې موږ ډېر انکشاف نه لرو، غواړو چې دا عوامل موږ راته او بیا د حل لارې ورته پیدا کړو. تو سنگین کې هم د صحت په برخه کې، هم د معرفت په برخه کې، هم د خلکو د کار یا د بیکارۍ له وجې چې کومې ستونزې دلته موجودې دي، ټولو برخو کې زه اعتراف کوم چې ستونزې لرو، نو بیا یو شي د حل لارې ورته پیدا کړو.
د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي ناداره دي، د تلیفون مزي نه لري، روغتیایي ستونزې د ورځې نه بلې ته ستړي کېږي، امنیت یې د یوې ورځې نه بلې ته خرابېږي او خلک یې د حل د لارې غوښتونکي دي.
د ازادي او اوریدونکو پر روان پروګرام کې د افغانستان په شمال کې له وسلوالو ډلو څخه د خلکو شکایتونه څېړو. په کندوز ولایت کې ملشه وسلوال په چا پورې اړه لري، خلک ولې ورڅخه شکایت لري او د کندوز چارواکو په دې برخه کې څه اقدامات کړي دي؟ د ازادي او اوریدونکو دغه پروګرام د جمعې د څلور بجو په خبرونه کې خبريږي چې تکرار یې د شنبې د ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلای شي.
دا د ازادي راډیو ده. ورسته لدې چې د بیلابیلو هیوادونو اقتصاد د نړیوال اقتصادي بحران له وجې زیانمن شو، نو د ډېر شمېر هغو افغانانو کاروبار ته هم خطر پېښ شو چې په بهر کې کار کوي. سلګونه زره افغانان د متحده عرب اماراتو په ګډون د خلیج په هیوادونو کې کار او خواري کوي. په دې ډله کې د خوست ولایت زیات شمېر اوسیدونکي هم شامل دي. امیر بهیر په یو تفصیلي راپور کې د هغو خوستوالو کاروبار او د نړیوال اقتصادي بحران لوجه دوی ته د رسیدلو زیانونو په اړه موضوعاتو ته کتنه کړې ده چې البته دا د هغه خوستوال دي چې په بهر کې کاروبار لري.
په دوبی کې میشت افغانان په تیره بیا خوستمیشتي سوداګر او کارګر چې د خوړی او مزدورۍ او یا د تجارت په هدف د ډیر پخوا راهیسې هلته تللي شکایت کوي او وایي چې په نوموړي امارت کې د سخت اقتصادي بحران د رامنځته کیدو له کبله زیاتره اقتصادي او تجارتي چارې په ټپه ولاړې دي او له دې لارې خوستمیشتو سوداګر او کارګرو ته درنه مالي زیانونه اوښتي دي. حاجي نسیم چې د خوست اوسیدونکی دی او د ډیرو کلونو راهیسې په دوبی کې ساختماني او ترانسپورټي شرکتونه لري وایي چې د اقتصادي بحران په وجه ده او د ده په څیر نور افغان سوداګر او پنګوالو ته د میلیونونو ډالرو په کچه زیان اوښتی دی او په نوموړي هیواد کې د دې اقتصادي رکود له امله ده چې چارواکو بانکي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د اسهام خوندانو ته د کریډیټ له ورکولو څخه ډډه وکړي. د زیاته کړه د نغدي پانګې د نشتوالي له کبله د ساختماني او ترانسپورټي شرکتونو خوندان اړ شوي چې ساختماني چارې ودروي او کارګر رخصت کړي.
په دوبی کې ساختماني شرکت لرم، ترانسپورت لرم، موږ سخت ضرر ولیدلو په دوبی کې. والله چې مو خپل 15 مليون درهم د عربیانو سره باندې او کاروبار مې پټا په ودرېدل. 25 لوډر غاټ موټر ټیلر مو لرل ټول اوس پټا په ویلوړ دي. 2 روپۍ دراک نشته، یعنی په زراو افغانانو ته ونی شول، خلک دار بدار شول. او زر غلم په داخوس کې يم چې ورځو د پوره غل یار ونیم، خو کور پټا په ویلوړ د کور نشته.
په دانې مونږ نه پیګو، خو د اقتصادي بحران خیر ولا کې دی لټ مونږ ته معلومې چې دا څه چل ده. غریب دوبه کې دومره په تیزای سره کور روان وو، نه پیګو چې لټ کوم ځین دا مشکل مونږ ته پیدا شول. ټول مملکتو خلک یو بس خپل موت 50 نفر ډرورون بلل، کور نشته، زه معاش نه ته کوم ځین کم ټول مې رسات کړل. ور کوم موټر مې ویلوړ د کاروبار پټا په ویلوړ دا چې وال یار ونه وزي لګدار بازار شول تکاتیکار شول عربونی اړ تاثیر کړه د عرب روپۍ نه لري. د غراز یو بل افغان سوداګر یوسف جان چې د ډیر په خوارې هيڅ د متحده عربی اماراتو د دبي په خار کې په سوداګری زوچار بوخ دی. هم په نوموړي امارات کې د روان اقتصادي بحران څخه سر ټکوي. دی وایي د اقتصادي بحران د دبي چارواکي اړکړي چې د هند، پاکستان او ځینو نورو ورسته پاتې هیوادونو په زرګونه کارګر لخپل هواد څخه وباسي.
په خپل وسته عربي مملکو له خونه هندیانو ته، مصرونو ته، نور خارجي خلکو ته دوی زوبر کړه چې تاسو باید نور ملک پریک د خپل مملکتو ته لوړ شي. موږ دلته نشو کړله توستا کور ډیر کو خپل په افغانونو نیم دا تاثیر کړه د عربي نه وغوړي. فرض کا کور نه ورکی، کور نشته چې خلک ولته پوت شي وستاګه وکي او گزارا وکي یا فامیل ته 15 روپۍ پیدا کینو. په دا خاطر نه اوس ډیر خلک مجبوری کی خپل وطن ته سی خپل مجبورای ل مخیناسي زکه ولته مصارف هم نشي پوره کوله. ویزو مصارف هم جګ کړي دي، بیمه هم جګ کړي دي. خپل عربو ډیر مشکلات افغانونو ته ایجاب کړي دي. داسې خلک ته چې هغه ډیر موټر لري او شریکي لري، هغه پیسې په ملیانونو درهم باندې خلک ډیر په مشکل کې دي.
په دوبی کې روان اقتصادي بحران نه یوازې د بهرنیو پانګوالو د تجارتي راکړې ورکړې چارې له خنډ سره مخ کړي، بلکې د افغان کارګرو پر وړاندې هم زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. په نوموړي امارت کې ځینې خوشمشتي کارګر وایي چې اقتصادي بحران د کارګرو ورځنۍ چارې ټکنې کړي او دوی نشي کولای د تیرو کلونو په څیر په کار موندلو بریالي شي. دوی زیاتوي چې پخوا به افغان کارګرو په دوبی کې په یوه اونۍ کې شپږ ورځې کار کاوه، خو اوس مهال د کارګرو لپاره په اونۍ کې دوه ورځې کار هم نه پیدا کیږي. د دوی په وینا زیاتره افغان کارګر د کار د نشتوالي په وجه اړ شوي چې یا ګاونډیو اماراتو ته مخه کړي او یا هم د خپل پلرني هیواد پر لور راوخوځيږي. په دې لړ کې څو تنه خوشمشتو کارګرو داسې وویل:
رحمان اوس پر سفر غلم دوبی کې مې کور کړو، مخته وي فیزا شته ته به وتم، هر ورځ به وتم. اوس زه په میاشت کې څه شل ورځې کور نشه کړم، ځکه چې ولته شریکي کور نه ورکوي. چې کور ورکوي ولته بیا پیسې نه ورکوي، مکار خپله کور دیروي. دې وجه نه موږ ډېر د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي یو.
ایمان هم رئیس دوبی کې هم مکولاتو کور ده مکولات مدي ما ته به چې مونږ یې واویلا کړه تقریبا پشپې کو میاشتو کې مونږ رسیدګي کړه شو ویلم په کمپلیټه والا. اوس یې په کول کې نه شو کمپلیټه والا. دې وجه نه چې ولته کور مونږ ته نه رسیږي، پیسې نه ورکوي، شادي دروري پلویټ دروري بل شای مونږ ته ځي. کارګر د ټول مشکل دی. اول چې مونږ لوټ شو ولته درې ورځې کور دا افغانان نه په داته سر کړه چې ولته سره سره شریکې دي. زر د پر لره الوا سوای پرې خوال چې دوا سوای لره شل نه پرې پرې خوال ویلې چې رسیدګي نه چکرای کور نه شوی ته زمينه ته برابر وای.
زړه زړه جان منګل دې تک کومه مسیسي چې دي پولی وته خوې پټا په کورونه ویلوړ دي. افغانانو نه په دا اثر اوپرته ډیر خلک افغانان چې هغه غړ غړ تجارون دي هغه اوس کوت کې رغلې دي. څو وطن ته رغلا څو ولې لوړه گاډي شرکتونه پټا په ویلوړ دي. نشته د دبي سره اوس ا پیسې نشته، پی گنا چې څه چاله کړی دی دبئی ډیرو افغانانو دې غزینه روپی وړي ولته په کاروبار اچولی اوس کورونا په ټاپ ودرېدا آخر به دا بران کېږي چې بیرته برسي افغانستان ته افغانستان کې کور شروع کوي ډیر اقتصاد کې پارک روغله دی
په دبئی کې روان اقتصادي بحران کله یوې خوا په نوموړي امارت کې افغان پانګوالو او کارګرو ته ګڼ اقتصادي زیانونه اړولي د بلې خوا دې اقتصادي بحران د خوست د صرفانو د اسعارو د تبادلې بڼه هم کمرنګه کړې ده حاجي خان صرف وایي له هغه مهاله چې په دبئی کې اقتصادي بحران رامنځته شوی د خوست د صرفانو په مارکیټ کې د دبئی د درهم بیه رالوېدلې او اخیستونکي زړه نښه کوي چې د پخوا په څېر د درهمو په پیر او پلور معاملات ترسره کړي
خو دغه د دبئی اقتصاد کم شوی ده درهم چټ شوی دی افغانۍ جګه شوی ده په زور سر زده درهم درهم چټ شوی ده درهم لوېدلی ده او اووه فیصده پاتې لري
د ځینو افغان پانګوالو په آن کچېرې د دبئی په امارت کې روان اقتصادي بحران په همدې ډول ادامه عمومي نو شونه ده چې د افغان پانګوالو په ملیونونه ډالره پانګه چې د نوموړي امارت د اقتصاد په بېلابېلو برخو کې په کار اچولې له منځه لاړه شي دوی د افغانستان د مسؤولو چارواکو څخه هیله کوي چې په دبئی کې د افغان پانګوالو دې ستونزې ته د حل مناسبه لاره پیدا کړي تر څو افغان پانګوال وکولی شي خپلې پانګې له دبئی څخه افغانستان ته راولېږدوي او دلته یې په کار واچوي
ستاسو له پیغامونو نه
آزادۍ ارادو د خپرونکو نه ډېر موږ خوشحاله بل خصوصا د کرکټ هغه معلومات چې په دوبۍ کې د افغانستان ملي ټیم لرلو هغه باندې موږ په لکونو افغانان ډېر خوشحاله شو چې تاسو معلومات موږ ته راکوه او تاسو د کرکټ د ملي ټیم هغه ته دومره ځای په آزادۍ خبرونو کې ورکړی وو ډېره مننه الله دې وکړي چې په لکونو هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او د پردي یو ملک ټیم ته به یې خوشحالي کوله الحمدلله اوس زموږ د ملي ټیم دومره بریاوې لرلې ډېره مننه که تاسو د آزادۍ غږ د راډیو رئیس ته زموږ د آزادۍ د راډیو رئیس ته موږ دا خواهش کوو چې د افغانستان د وزیران د سپورټ او رئیس صاحب نه دا پوښتنه او سوال وکړي چې د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ کې د انټرنیشنل لوبو کې که ته ستاسو دا انوال کوي او موږ د تلویزیون له لارې وینو ډېره به خوشحاله یو او ډېره مننه تاسو د آزادۍ د راډیو د خپرونکو لپاره چې تاسو موږ ته به د مخامخام د خوشخبری راکوله
زه عبدالحکیم بلوس د کندوز ولایت د علي اباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې پیالم د مسافرۍ شپې په کوټه کښې تېروم زما هیله د اولمپیک د ریاست څخه دا ده چې د افغانستان کرکټ ټیم ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي تاسو ولې ښکاره په ټلویزیون باندې نه کوئ د پاکستان چې په کومه ورځ کرکټ وي پر دوو چینلو باندې خپل قوم ته ښکاره کوي د توجه نه مو ډېره مننه
د ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ستاینه کوله او له دې کبله خوښي ښودله چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتلولۍ مقام ګټلی قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو په اونیز پروګرام د اونۍ انتخاب کې چې شیبه وروسته زه احمد تکل به بیا هم د هغې د وړاندې کولو لپاره درسره اوسېږم د کرکټ په اړه نور معلومات هم لرو اوس یې نه درته وایم شیبه وروسته به یې درته وړاندې کړم
راپور زمور قضاوت ستاسو
د اونۍ انتخاب د اونۍ خبر جوړونکي چیرې
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عرب اماراتو کې د 12 آسیایي هیوادونو په شل اوره تورنمنت کې د اتلولۍ د مقام لګټلو وروسته د چهارشنبه په ورځ هیواد ته ستون شو افغان لوبغاړي د دوبۍ په لوبو کې د اتلولۍ د ترلاسه کولو په خاطر د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د خپلو مینوالو او چارواکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول افغان اتلانو ته ډولونه وډنګول شول او ځوانانو اتڼونه ورته وکړل که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سترو بریاوو سره کور ته ځي خو دا ځل توپیر په دې کې و چې دې بریا دوی ته له دې وروسته د نړۍ له پخو او رسېدلو ټیمونو سره د لوبو موقع په لاس ورکړه اوس چې افغان کرکټ بازان د خپل شهرت او اعتبار نوي پړاو ته ننوځي ازادۍ راډیو په دې اونۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د خبر جوړونکي په توګه غوره کړی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عرب اماراتو په شل اوورالو بو کې چې د روان کال د لندۍ لومړۍ تر نهمې نیټې پورې دوام وکړ، خپل ټول سیالان لکه سعودي عربستان، کویت، چین، سنگاپور او هانګ کانګ وګټل. په وروستۍ لوبه کې یې کوربه هیواد متحده عرب اماراتو ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتل وپیژندل شو. د دې تورنمنت د من آف د سیریز یا د لوبو د لړۍ د اتل لقب هم افغان لوبغاړي محمد نبی عیساخیل وګټه. په دې سیالیو کې د اتلولۍ په ګټلو سره افغان ملي کرکټ ټیم اوس کولای شي د کرکټ په آسیایي شل اووره سیالیو کې چې د 2010 میلادي کال په نومبر کې په چین کې جوړیږي برخه واخلي او د سریلانکا، هند او پاکستان په څیر له ځواکمنو ټیمونو سره لوبه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې مشر محمد ظاهر اخبر د کرکټ د ملي ټیم دا بریا وستایله او هیله یې وښوده چې افغان لوبغاړي به په راتلونکي کې هم ورته لاسته راوړنې ولري.
واقعا جوانان نشان دادن که مردم افغانستان از یک استعداد سرشار برخورد.
دی جوانان پرشتیا سره و شده چې د افغانستان خلق خاص استعداد لري. دوی وکول سوال هغه یو دونه تماته ورکړي چې د کرکټ لوبه حل تر منځ سوي ده.
افغان ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي د غرمنۍ لپاره ارګته وبلل او د ټیم هر لوبغاړي او مسؤل ته یو لک افغاني ورو بخلې. د کرکټ ملي ټیم ته د متحده عرب اماراتو په سیالیو کې د ښې لاسته راوړنې په ویاړ د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا لس لکه افغانۍ ورکړل شوې او ویل کېږي چې د ننګرهار د والي ګل آغا شیرزي او د ځینو ملي سوداګرو لخوا هم د لسګونو زرو ډالرو ژمنې ورسره شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې وړاندې هم په آسیایي او نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستې او له ویاړه ډکې لاسته راوړنې درلودې. په تیرو څو کلونو کې افغان ورزشکاران نه یوازې د کرکټ په برخه کې ښه ځلیدلي، بلکې په نورو ورزشي څانګو کې هم توانېدلي دي چې د افغانستان نوم اوچت کړي، چې یو مثال یې د چین د 2008 میلادي کال په اولمپیک کې د تکواندو په برخه کې د روحلا نیکپا مډال راوړل وو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم منیجر حقداد نوري دی چې په دوبۍ کې د کرکټ د لوبو د پایل ورځې آزادۍ راډیو پرله پسې مرکې ورسره کولې او د به په مستقیم ډول وروستی حال د لوبو له میدانه راکاوه. وروسته له دې چې آزادۍ راډیو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اونۍ د خبر جوړونکي په دوګه غوره کړ، له ښاغلي نوري سره مې یو ځل بیا مرکه وکړه، خو دا ځل دای په کابل کې و. د مرکې په سر کې مې له حقداد نوري څخه پوښتنه وکړه چې د دوبۍ د تورنمنت له بریا وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څه پلانونه لري، کومې بریاوې دوی ته او دوی کومو بریاوو ته انتظار باسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه د یونایټډ عرب امارات کامیابۍ نه وروسته مونږ دغه میاشت په اخر کې سریلانکا ته د ورځو دغه کامیابۍ ته مونږ ډېرې زیاتې سترګې دي. د هغې نه وروسته په جنوري کې د مونږ د 2020 ورلد کپ کوالیفایینګ راوند په متحده عرب امارات کې چې د هغې لپاره مونږ یو ښه ټیم ته تشکیل ورکړو انشاءالله، او هغې ته هم د لارې سترګې په لار دي چې انشاءالله هغه به ګټو او مونږ به کوالیفای دغه ورلد کپ راوند ته کوو. نو نور خو ډېر خوښونه دي او زمونږ پلیران الله نن په خود او پلیران زمونږ ډېر فټ دي او پرفارمنس سبا ډېر ښه کوي. زه وایم چې په دنیا کې پاکستان، هندستان او استرالیا دا ډېر ښه ټیمونه یادېږي، دوی ته هم اندازه ما خوښ چې ماتې ورکړو.
ډېره ښه هیله ده د افغانستان لپاره، مګر دا څومره عملي او ممکنه ده؟
دا ان شاء الله عمل کې به راسي تقریبا 50% بده سرلنکا دا راسي موږ اوس سره روان یو. په جنوري کې موږ د یو ای سپور کپ کوالیفای راوند په متحده عرب امارات کې دا الله نه دا امید لرو او توکل لرو چې ان شاء الله هغه به هم موږ برای مو.
تاسو په دیونه کې د ازادۍ رادیو ستاسو ټیم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دیونه کې د ازادۍ رادیو خبر جوړونکې شو او تاسو نن د افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم وکتل. خاغلی کرزی، تاسو سره څه وعده وکړه او له د سره کتنې تاسو ته څه امیدواري درکړه؟
نو خو مونږ د ماسپښین د ډوډۍ د پاره مونږ ته وعده کړو، مونږ نه حل ته وکړو یو ځای په جماعت سره بیا مونږ لاړو ډوډۍ او خلنو د اتفاق او اتحاد سره ډېر په ښه یو مجلس سره ډېر مونږ ډېر زیات تشویق کړو. مونږ ته ډاډ راکړه انشاءالله مونږ تاسو له شا ولاړ یو، تاسو هر یو مشکل به مونږ حل کړو تاسو په میدان کې. لکه دغسې چې نن سبا زمونږ په اماراتو د خلیج ټایم په اخبار کې زمونږ یو غټ تصویر راغلی چې د لیکلي نیو افغان آرمی او خلکو به دا نارې ولې چې بلو ټایګرز کنه دا نومونه دا خبرې ته مونږ تکولې. نو زه دې په دې باندې زیات خوشاله شوم. نو مونږ ته مونږ ټول لوګوال ته د مونږ افیشل ته یو یو لک روپۍ افغانۍ دا انعام انعام اعلان کړ او دا یې مې ویل چې د ادارې سره به تاسو د ادارې سره به مکمله همکاري کوم چې هغه تاسو تشویق کړي او تاسو په میدانونو کې دغه ملکونو ته ماتې ورکړي زمونږ د افغانستان سره لوستي.
نوری صاحب، لدینا مخکې هم افغان چارواکو او ولسمشر حامد کرزی له تاسو سره ځینې د مرستو اعلانونه کړي وو او ځینې ژمنې کړي وې. هغه ژمنې آیا عملي شوې او تاسو د هغه د عملي کېدو له جریانه راضي یاستئ؟
مخکې هم موږ د رئیس جمهور صاحب سره ملاقات کړی و، بعضې تحایف ډېر واړه وو چې هغه موږ ته په لاس باندې راکړي وو، خو بعضې تحایف داسې ول چې هغه کې یو یو کور هر یو لوبغاړي ته هغه اعلان کړی و چې دوی ته به چې یو کور ورکول شي، ځمکې ورکول شي. هغه اوسه پورې اجراءات نه دي شوي، تر اوسه پورې داسې یو اجراءات نه دي شوي چې زموږ یو لوبغاړي ته یا د بورډ کوم یا د ادارې کوم نفر ته هغه خپل حق ور په لاس شوی. خو دا زه فکر کوم چې رئیس جمهور یو لک روپۍ نقد اعلان کړي دي، نو کېدای شي چې د اخلي په ورځ باندې لوبغاړو ته او افیشلز ته په لاس باندې ورکړل شي.
څومره ستونزې لا تر اوسه هم پر ځای پاتې دي؟ مشخصا ستاسو ستونزې څه دي؟
زمونږ ستونزې چې اوسه پورې موږ د اسوسیشن ممبر نیسي وي، موږ ګراوندونه په افغانستان کې نه لرو د کرکټ لپاره. هغه ګراوند چې د انټرنیشنل معیار باندې مطابق دي چې هغه نه پاتې دي. هغه یو ګراوند موږ هم په افغانستان کې نه لرو، بلکې یو ګراوند لرو د 2020 لپاره، خو هغه هم نشي پاتې کېدلی. دغه زمونږ غټ ستونزې چې باید موږ ته ګراوند جوړ شي په هر یو ولایت کې، خصوصا په کابل، جلال آباد، ننګرهار او په خوست کې او په کندهار کې، کندوز کې. دغه ولایتونه ډېر مهم دي چې په دغه کې موږ کم از کم یو یو ګراوند ولرو چې موږ په خپله وکولای شو چې نور ملکونه دلته را تشویق کړو او نور ملکونه دلته موږ سره میچونه وکړي. په دې سره زمونږ د دنیایي سطح د کرکټ باندې زمونږ معیار ډېر اوچت کېږي.
ستاسو په ټیم د دومره ستاینو تر څنګ ځینې انتقادونه هم شته. په دغو انتقادونو کې دا هم ویل کیږي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یوازې د افغانستان د یو څو ولایتونو دی، یا ځینې نور انتقادونه. دغو انتقادونو ته ستاسو ځواب څه دی؟
زه فکر کوم چې دا انتقادونه چې هر څوک کوي، په هیڅ یو منیجر د دورې ما چې دا لوبغاړي ولیدل، ما چې دا دې اتفاق اتحاد ولیدل، دوی چې ما دا بیټنګ بالینګ فیلډینګ، زه خپله یو ښه کرکټر پاتې شوی یم. نو زه فکر کوم چې سلیکشن کمیټي په خپل وخت باندې دا نه دي کتلي چې دا د کوم ولایت دا څوک دا د وزیر پیژني، دا لاب وکیل پیژني، دا چا خپل دا اغه خپل معیار مطابق باندې سلیکشن کړی دا او دا ټیم انتخاب کړی دا، ځکه خو چې نن کامیابی راوړله. که چېرې دوی غلط سلیکشن کړی وای، غلط دغه کړی وای، نو موږ کېدای شي چې موږ نتیجه په دغه ټورنمنټ کې یو بل رول ورکړ، یو بل مخ ورکړ وای. او بعض خلک دا خبرې هم کوي چې دا پاکستان لو بدله، د هندستان لو بدله، په دغه لوبه کې موږ سره څوک لوبي دا واحد افغانان دي، دا د افغانستان بچی دي، دا د افغاني ورونو دي. زموږ ساسو دا باید موږ د دوی په بعض کارونو کې مداخلت نه کوو، په کار سدي په صحیح ذهن، سالم ذهن سره، په سالم ورونو سره دوی میدان ته کده سي ولته لوبو کې. او موږ ته دغه افتخاران او دغه جامونه چې د ښه ټورنمنټونه دي، دغه قربانیان چې دوی ورکي، دغه جامونه موږ سره وړي، دوی ته باید موږ به نور تشویق کړو.
په کابل کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د منیجر حقداد نوري مرکه مو اوریده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې د چهارشنبه په ورځ د 12 آسیایي هیوادونو د کرکټ په شل اوورا لوبو کې د اتلولۍ له ګټلو وروسته هیواد ته ستون شو، په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکی و.
سیدی وان